ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنیره ما او په یو بل غړې کې تاسو ور کلی کوم. د خبرونې په لومبه برخه کې په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری ته وړاندې کوو. په دوی منی مای کې به زمونږ ونیز خبرونه د مشال درنا لاندې بحث اوري. خو لومبه د دې وخت خبرونه دا بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د وی تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تختولې دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو د لادرکل شوی فعال ادریس خټک د خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر یوکرین ته ډاډ ورکړې دی چې د راتلونکي کال په پیل کې د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې څخه د مخه به ورسره د امریکا ملاتړ ډیریږي. دا خبرونو تفصیل دا بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د وی تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تختولې دي. د سیمې د پولیسو چارواکي همایون ناصر بیگا مشال لیډو ته ویلي دي چې ناپیژندل شوي وسلوالو د دوکې نه د 14 کیلومتر په واټن د غواړي په سیمه کې د وی تعمیراتي کمپنۍ په کیم برید کړی دی. مشینری ته ځان رسولی دی او درې مزدوران تختولې دي. د نوموړي په وینا د ترګرې ضد پولیس د پیښې پلټنې کوي خو تر اوسه پورې نه خو څوک نیولې دي او نه یې کومې وسلوالې ډلې ذمواري منلې ده. د چارواکو په وینا تختول شوي مزدوران د کوچلاغ اوسېدونکي وو. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو د لادرکړل شوي فعال ادریس خټک د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د کراچۍ آرټس کونسل مخې ته په دې مظاهره کې د ادریس خټک ملګرو د حقوقو فعالانو برخه واخیسته او له ریاست یې غوښتنه کوله چې د جبري لادرکې لړۍ دې ودرول شي او ادریس خټک دې خوشي کړي. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د کراچۍ څنګه مشر معین قریشي وویل چې باید ولسی عدالت د ادریس خټک مقدمه واوري او د قانون سره سم دی هغه ته د خپل دفاع حق ورکړل شي.
ہمارا مطالبہ یہ ہے سیاسی کارکن
کو دا پختنہ کو چی او سیاسی کارکن تا فوزی عدالت سنگ سزا ورولے شی. د ادریس خټک قضیہ کې دی عدلیہ پروسا باید د قانون لمخه پرمخه یوړل شي او هغه ته د حق ورکړ شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. حکم به چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه و.
پنو عدالت میں پبلک کے سامنے چلا جائے.
دا ادریس خټک د کورونا په وینا نوموړی په پاکستان کې د لادرکه کسانو په اړه معلومات راټولول او د کال 2019 د نومبر په 14مه هغه وخت لادرکه کړل شو چې له اسلام آباد پیښور ته پلارو. تر وو میاشتو پورې د نوموړي په اړه هیڅ درک نه لګې. د خورستو دفاع وزارت ومنله چې هغه د فوجي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بندي دی. د کال 2020 د دسمبر په میاشت کې د پاکستان یو فوجي عدالت ادریس خټک ته د ریاستی رازونو د ساتنې او جاسوسۍ د مخنیوي د قانون د لاندې 14 کلونو د بند سزا ورولې ده. د نوموړي وکیل او کورنۍ دغه تورونه رد کړي دي. په داسې حال کې چې نن د ډایبټیز یا شکرې د ناروغۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په دغه هیواد کې 3.3 میلیونه وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي. نوموړي د ډایبټیز د نړیوالې ورځې په تړاو په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې نن پاکستان د شکرې د ناروغۍ د نړیوال فیډریشن او روغتیا د نړیوال سازمان سره یوځای کیږي تر څو د میلیونونو خلکو د ښه ژوند لپاره کار وکړي. وزیر اعظم ویلي دي چې په وفاقي کچه باندې د روغتیا د وفاقي وزارت سره په همکارۍ د شکرې د ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د وزیر اعظم پروګرام پیلي. د نوموړو پینا په پاکستان کې لا هم د شکرې د 50% ناروغانو تشخیص نه دی شوی چې د اندېښنې خبره ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې 3.3 میلیون وګړي د شکرې د ناروغۍ سره مخ دي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. پرون د عمران خان خور علیما خان د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د نوموړي سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې د احتجاج وروستی غږ د پی ټی آی ټیکټ لرونکو پارلیمان د غړیو او ګوند د فعالانو په ګډون د هر چا لپاره دی. نوموړي د عمران خان له قوله ویلي دي چې دا هغه شیبه ده چې تاسو به فیصله کوئ چې آیا د مارشل لا د لاندې ژوند وکړئ او کنه د آزادۍ ژوند غواړئ. علی مخان زیاته کړی ده چې باید کروندګر، وکیلان، مدني ټولنه او زده کوونکي د خپلو حقونو لپاره په لاریون کې برخه واخلي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر سینیټر شیری رحمان د احتجاج غږ د احتجاج پر ځای د ګډوډۍ او اشتعال غوښتنه بللې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې زیاته کړې ده چې عمران خان د خپل خلاصون لپاره د ګوند کارکنان د سیاسي خشاک په توګه کارول غواړي. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یوکرین ته ډاډ ورکړی دی چې د راتلونکي کال په پیل کې د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لوړې څخه د مخه به ورسره د امریکا ملاتړ ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اګست له میاشتې راهیسې په کیف د توغندیو او ډرون لومړي بریدونه وکړل او یوکرانیان یې د بمونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره پناځایونو ته اړ کړل. بلینکن چې پرونی په برسلس کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره وکتل زیاته کړې ده چې د ولسمشر جو بایډن انتظامیه چې د جنوري په شلمه له دندې لرې کیږي به هر هغه څه ته دوام ورکوي چې امریکا یې د یوکرین لپاره کوي. دا و د دې وخت خبر. اوریدونکو خبرونه مو اوریده او څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې د بلوچستان په دوکې کې وسلوالو د یوې تعمیراتي کمپنۍ درې مزدوران تښتولې دي. بلخوا په دغه سیمه کې چې د کویلې وړونکو ټرکونو کم ډرایوران دي هغوی هم نن د بدامنۍ خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. په دغه موضوع باندې څو شېبې وړاندې ما په کویټه کې د خپل همکار ایوب ترین سره خبرې کړې دي. دغه په خبرو کې نور تفصیل اورو.
دغه پیښه پرون ماپښین مازګر د پاکستان په وخت را منځته شوې ده. په دوکۍ کې بلکې د دوکۍ څخه 14 کیلومتر لرې سیمه ده. په دې سیمه کې د سړک په جوړولو یو کمپنی کار باندې بوخته و د چارواک په خبره. نو هلته ځینې وسلوال ورغلي دي او هغه لومړی دغه کمپنی چې کوم مشینري و په هغه کې جنریټر نور سامانونه دي هغه سوځولې دي.
خجی
او بیا درې مزدوران چې دي هغه بیولې دي. په دې اړه مو چې کله د دوکۍ د پولیسو د مشر امایون خان ناصر سره خبره وکړه نو هغه نه یوازې د دې خبرې تصدیق کړې دي بلکې دا وویل چې دوی په لټنی پیل کړی دي خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم دغه کسان چې تښتول شوي دي اغوا شوي دي هغه هم نه دی میندلې. دا هم وویل چې د سی ټی ډي لخوا چې دی یعنی د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لخوا به د دې پیش په ضد مقدمه کیږي او بیا به دوی پر دې باندې نور ګامونه پورته کوي. خو دا زیاته کړه چې د کم کسان چې تښتول شوي دي دا غو تړاو یا غ د کوچلاغ یعنی کوټ ته نږدې کومه سیمه ده و دې په دې سیمه اوسېدونکي دي. بابر صاحب
خجی ترین صاحب کله کدار ته مو وای چې دغلته د کویلې چې کوم د ټرکونو ډرایوران دي دیم څو وختن لري وخت په وخت باندې احتجاجونه هم کړی دي. تازه په دغه اړه باندې سشته
د کویلې چې کوم د لاریانو چې کوم خواندان دي هغه نن په د نامنې د پیښ په ضد په کوټه د کوټ څخه تر ژوب او بیا خیبر پښتونخوا چې کوم لوی کامی سړک دی او دغه ډول د کوټ څخه د لورلای د لارې پنجاب چې کوم تړي دغه سړک نو دی پر دې باندې نن د ترانسپورت د بندولو اعلان کړی دی چې نن به د احتجاج په توګه دغه دوه لوی کامی سړکان تړي او موټران پر دې باندې بنه پرېږدي. ځکه دی دا وایي چې په دا تیر ورسلو کې ورځو کې پر د کویلې پر لاریانو باندې بریدونه سوي دي ډرایوران ورجل سوي دي. خو دوی د دوی په خبره چې د حکومت لخوا هغه ډول د دوی د تحفظ لپاره ګامونه نه دي پورته سوي کوم چې په کار وو. لیکن بلخوا چې موږ د حکومت خبره وکړو حکومت همیش دا ویلي دي چې دوی د دې مقصد لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي. او تیر ورځ هم د کوټ د بلوچستان چې کوم د اف ایکس کمیټي غونډه سوي ده په کوټ کې د وزیر اعلی په مشرتابه کې خو په هغه کې هم ځینې مهمې پریکړې سوي دي چې دوی به د دهشتګردي یا ترګرۍ د ختمولو لپاره د جدید ټیکنالوژي څخه کار اخلي او دغه ډول کومې امنیتي ادارې دي هغه چې کم ضرورت لري هغه به حکومت ورپر کوي.
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا د بنو په ځینو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو گشتونو ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وسلوالو د بنو بازار او سړکونو باندې سره د خپلو بیرغونو ګرځېدلي او ځایي خلکو ته ویناګانې هم کړي دي. د ځایي خلکو په وینا وسلوالو له دې وړاندې په میریان، بکاخیل، ډومیل، غوړه بکاخیل او خوشه سیمو کې ښکاره ګرځېدلي او د خلکو تلاشی اخستی دی. بل خو د بنو پولیس وایي د وسلوالو د شتون نه انکار نه کوي، خو پر ضد د پولیسو او امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د ځایي خلکو په وینا د نومبر په 14مه وسلوالو بنو حوید بازار کې پر سړکونو ګشت او وروسته خلکو ته په بازار کې ویناوې کولې چې د تحریک طالبان پاکستان او امارت اسلامي بیرغونه یې اخستي ول. د هغې وړاندې وسلوالې ډلې په باکاخیل، ډومیل، غوړه باکاخیل او خواوشا کې د وسلو سره ښکاره ګرځېدلې او د خلکو تلاشۍ یې کولې. د وسلوالو موجودګۍ او ګشتونو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو وخت په وخت خپرېږي. د بنو اوسېدونکي میر اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا اندېښمن شوي، ژوند یې اغېزمن شوی، دوی هم چرته شا ورځ لیدل غواړي.
پانی شار نه لار پر کلی شه بغیدا گشتینا کای جی لیت لی شوی دی خلق، لکه خلق پانا پریشان شل، خلق دا سوچ کای هر ورځ سوما چی چگیری میرو چرے سی سٹی می دی ام نے سم نہ کیری فوج یا داس لواله بہ ہم غریب سرای پشه سفر شری پوشتنا کای چے سکی سم طریقہ وی چدا مستقل دا بادام نے ختم شی چتر شو زندگی تیرا کی.
بنو لکی مروت جانی خیل او خوشا کی ورستہ یو نام نئی او وسلوالو فعالیتونو زید ځای ولس په وار وار د امن پاسون په نوم لاریونونه جرګو پرلتونه کړي. د بنو ځایي خبریال محمد وسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخ په زیاتېدو او بریدونو نشته له وجې د خلکو ژوند اغېزمن شوی، بیا خبریالان د لا نور چیلنجونو سره مخ شوي.
یو طرف ته کالدم سکیم تنظیمینه او تویل شي، هغه دی بل طرف ته ادارې دی د رپورټینګ کوي چې بیوزي شي یو اټیک وشي چې ته هغه رپورټ کوي، په بل طرف نه توتا مثال تمکی روشي چې یاد ده شي نه ده شوه اپریشن چې دا څه وشي بیا میرا موکتا نشي بول پولیس لاین مثال در کې دمر خټه واقعیا وشلا خو میډیا ته هیڅ کیسه مو بریفینګ ور نه کړ. مسله جاته چې کې دی هغه پکې دار وتلې دي او د کني دا بند کړي دي هغه څه دي تخپل چې کې دی یو منشور ده هغه ورته پیش کړه.
د بنو پولیسو مشر ڈی پی او ضیاءالدین احمد نمو چې د وسلوالو فعالیتونو او پر سړکونو بازارونو کې وخت په وخت د گشتونو پاړه وپوښتل، نو دوی وویل چې ترهګري او وسلوالو شتون نه انکار نه کړي، خو په پټه راشي چې پولیس یا سرتیری ورشي نو وتښتي. د وسلوالو ضد یې کاروایي توندې کړې، خو ځایي خلک هم باید پولیسو سره مرسته وکړي. ځایي خلک حکومت پولیسو نه د واک مضبوطولو د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر وزیر راپور موریدا په کراچۍ کې د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو د دفاع کوونکو ادریس خټک د خوشی کولو لپاره د آرټس کونسل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. د مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د ادریس خټک سره د انصاف وشي او د هغه مقدمه د پولیسي عدالت کې فیصله کړل شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم له پاکستان غوښتنه کړې ده چې ادریس خټک د دې په زندان کې د درملنې او نورې اسانتیاوې ورکړل شي. خټک په کال 2019 کې لا درک کړل شوی وو او هغه ته په کال 2020 کې یو فوجي عدالت د جاسوسۍ په تور د 14 کلونو د بند سزا ورولې ده. نیاز علي نور معلومات راکړي.
دا مظاهری په محال د ادریس خټک ملګری عبدالخالق زردان مشال ریډیو ته وویل دا نن څخه 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 14 نومبر کال 2019 کې ادریس خټک په زور لادر ککړې شوی وو چې تر وسه په زندان کې بندي.
نن پورا 15 کال او شو فوجي عدالت اغیلا کې تنهایی کې کېدلې دي، کوم جیل کې دي مونږه خبر نه دي. اغه سره زیاتی کېږي یو سیاسي سړی انساني حقوق کمیشن رکنو سابق طالب علم رہنما ہو مونگا حکومت نہ دا اور زور مطالبہ کرو کہ ادریس خٹک فوراً رہاؤ شی.
ادریس خټک چې د خیبر پختونخوا نوخار ضلع سره تعلق لري. د کورنۍ په ویلا چې نوموړی د 2019 کال کې پاکستان کې د رخ شوو کسانو په اړه معلومات راټولول او له اسلام آباد پیښور ته روانو چې ساده جامو کې امنیتي کارکونکو په لاره کې پورته کړی او لزان سره وړی وو. شاوخوا و میاشتې د ادریس خټک په اړه هیڅ معلومات نول، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ د تګ وروستو د پاکستان د دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له فوزي استخباراتي ادارې سره د جاسوسۍ په تور بند دی. خو ادریس خټک وکیل او کورنۍ بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو فوزي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ اکټ له مخې د 14 کلونو قید سزا اورولي. په کراچۍ کې د احتجاج په مهال قانون پوها وکیل غلام محمد جدون ایډوکیټ بیا مشال لیډیو ته وویل ادریس خټک ته د فوزي عدالت لخوا سزا هغه مهال اورولې شوې ده چې فوزي عدالتونه په یو عام وګړي فوزي قوانین د عملي کولو اختیار نه درلیدو.
عدالت په حواله زما دا خبره چې هلته ان کیمرا سیشن ان کیمرا پروسیډنگ دی هغه عام خلکو د رسائن لري نه اوري نه ګوري. دا یو اندازه ده هلته کې انصاف خنه کیږي دغه مخکې نه فیصله ای چې دا فیصله بکو دغه سه د ادریس د پاره دا مطالبه لرو چې د فیل فور رها کی.
دا احتجاج په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د کراچي یو ځای مشر معین قریشی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړي چې ادریس غټک ته د قانوني دفاع حق ورکړي شي او د هغه مقدمه دی په ښکارا او شفاف ډول په غیر فوزي عدالت کې ووریدل شي.
همارا مطالبه یې سیاسي کارکون کو فوجي عدالت سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے.
دی وای موږ دا پښتنه کو چې یو سیاسي کارکون ته فوزي عدالت څنګه سزا ورولې شي. د ادریس خټک قضيه کې دی عدلیه پروسا باید د قانون لمخه پرمخه یوړل شي او هغه ته د حق ورکړ شي چې خپل دریس هم وړاندې کړي. په کوم وخت چې ادریس ته سزا اورولې شوی هیڅ قانون موجود نه و.
په عدالت مې پبلک کې سامنے چلا جائے.
په کراچي کې دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 13 د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړي چې ادریس خټک ته په غیر فوزي عدالت کې د آزادو او منصفانه اورېدنې حق ورکړي شي او هغه ته په بند کې د علاج او نورې اسانتیاوي برابر کړي شي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د نیازلی راپور مورده اوس راځو ځنو سیاسي موضوعاتو ته. د پاکستان د فوز ویان لیفټن جنرل اشرف شریف چودري پښتنه راوچته کړې ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ په خیبر پښتونخوا کې په قدرتي وسایلو د واک خبره کوي. نو آیا دا وسایل دوی ته په میراث کې پاتې شوي دي او که ورسره په جهیز کې راغلي دي؟ د نوموړو دې سرګندونو په سوشل میډیا بحثونه راپارولي دي او عوامي نېشنلګون ویلي دي چې د فوز ویان په دې وینا سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حق نه انکار کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د نومبر په 11 د خیبر پښتونخوا په کوهارت کیډټ کالج کې زده کوونکو سره د وی غونډې پر مهال چې کله د سودیس خان په نامه د کالج یو زده کوونکی د پاکستان د فوز د ویان لیفټننټ جنرل اشرف شریف چودري نه پښتنه وکړه چې د اکتوبر په 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ د قامي جرګې د قانوني او آئینی غوښتنو په اړه څه دریز لري. نو نوموړي وویل چې پی ټی ایم په قدرتي وسایلو د واک غوښتنه کوي. نو آیا دا دوی ته په میراث کې پاتې شوي دي او د ژبې په بنیاد تفریق لا وده ورکول د پاکستان او اسلام ضد خبره ده؟
دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسایل دي څوک ته لاس نه وروړي. ډېره ښه ده، پرمختیا ورکې نه کوي. دا یوازې خیبر پښتونخوا نه ده، الله پاک ټول پاکستان له خزانې ورکړي دي. دا تاسو د خپل پیدا وخت په وخت د ځان سره راوړي وو یا د چا په جهیز کې راغلي وو یا پی ټی ایم والا ته په میراث کې پاتې شوي وو؟ دا د چا وسایل دي؟ د خاورې له چا ورکړي دي؟ الله ورکړي دي کنه؟
د پښتنو د قدرتي وسایلو په اړه د لیفټننټ جنرال اشرف شریف چودري سرګندونو په سوشل میډیا او سیاسي حلقو کې رد عمل راپارولې دي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان انجینیر احسان الله خان وویل چې د فوز ویان په دې سرګندونو سره د پاکستان د اساسي قانون او په وسایلو د ولس د حقونو نه انکار کړی دی.
یو خدا دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا فیډریشن دی. دا فیډریشن کې چې کوم سوشل کنټریکټ مونږ کړی دی هغه کوم کانسټیټیوشن چې ورته وایو په هغې کې په هر ځمکه د هر چا خاوره چې کومه ده په هغې د هغې وسایلو حق د فیډریشن منلی دی.
نو داسې نوې خبره چا ته نه ده کړې چې یاره دا زما خاوره ده او دې کې د دې وسایلو مالک زه یم، د دې اختیار ما سره په کار دی، اختیار مې د حکومت هم په کار دی، اختیار مې د وسایلو هم په کار دی. دویمه خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی د تقریبا سوه اویا کاله کېږي، دا خلک د دې خپلو ځمکو وطنونو مالکان د زرګونو سلونو کالونه دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پایین کې د اتلسم آئینی ترمیم نه وروستو په یو صوبه کې په قدرتي وسایلو حق هم د هغه صوبې حکومت او اولس ته ورکړل شوی دی. خبریال او شنونکي شمس مومن بیا وایي چې وفاقي حکومت کله د خیبر پختونخوا د قدرتي وسایلو په اړه کومه پریکړه کوي نو اکثر د صوبې تجویزونه اجازت یا مشورې په پام کې نه نیسي. د نوموړي په وینا له بده مرغه تر اوسه په صوبه کې اتلسم آئینی ترمیم هم په سمه توګه نه دی عملي شوی.
دا چې اتلسم ترمیم چې پاس شوی دی دا تقریبا دا څوارلسم کال جوړیږي، خو د هغې باوجود د آئین دغه 161 دفعه چې دا 1B دا لاګو کړی شوی نه ده، ځکه چې دغه لیوی چې ده په دې کې تر اوسه پورې صوبې ته خپل حق هسې نه ملاویږي. او درېیم غټه خبره دا ده چې وفاقي حکومت دغه آئینی پابندۍ باوجود نو کوم انټرنیشنل کمپنیانو سره معاهده وکړلې، نو په هغې کې دا لیوی چې ده دا بیخي ختمه کړله یک طرفه طور باندې، حالانکه په دې کې د صوبې نه کنسنت نه دی اغوستی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور روان کال د مارچ په میاشت کې په وفاقي حکومت غږ کړی و چې صوبې ته د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپلو 1.5 ټریلیون روپیو څخه 200 بلیون روپۍ ورکي. د دې ترڅنګ د وزیر اعلی د اقتصادي چارو صلاحکار مزمل اسلم د یو لیک له لارې وفاقي حکومت ته ویلي چې ترکمه ورته خپل برخه پیسې نوی ورکړل شوی، د اووم قامی مالیاتی کمیشن د مودې غزولو ملاتړ بونه کی. د یادونه وړ ده چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو نو په هغه وختونو کې هم خیبر پختونخوا ته د بجلی او اوبو د خالص منافع پوره پانګې نوی ورکړل شوی.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی، د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې دا نومبر په 23 په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون ترسره کړي. دا خبره د عمران خان خور علیمه خان پرون پاډیاله زندان کې د نوموړي سره له ملاقات وروسته کړې ده. بلخوا په حکومتي اتحاد کې شریکو سیاسي مشرانو تور پورې کړی دی چې عمران خان د احتجاجونو له لارې د نورې بېقرارۍ رامنځته کولو کوشش کوي. په دغه اړه باندې ګوهر مسید تفصیل ورکړي.
د نومبر په 13 راولپنډۍ کې اډیاله جیل بهر میډیا سره خبرو کې علیمه خان وویل چې تر څو یې غوښتنې نوی منل شوي لاریون به دوام ولري او ولس باید د خپل راتلونکي په اړه خپله پریکړه وکړي چې په ازادۍ کې ژوند کول غواړي او کنه. د پی ټی آی اطلاعاتو سیکرټر اخونزاده حسین مشال ریډیو سره خبرو کې د دې بلنې تصدیق وکړو او زیاته یې کړه
د فاینل کال مطلب دا دی کم غیر آئینی یو ترمیم شوی دی پاره کې عدلیه حکومت محکومه جوړ کړل. زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ ته د خپل د فارم 45 په بنیاد باندې چې کم زمونږ سیټونه دي هغه مونږ ته واپس کړی شي. او دریم مطالبه دا ده چې د عمران خان سره د پاکستان کې چې څومره سیاسي قیدیان دي دا غوډي فیل فور رهایي شي. د دې لانګ مارچ او فائنل کار بریادی کرکس دادی.
یاده د وی چې عمران خان باندې د پاکستان په عدالتونو کې په لسګونو کیسونه جوړ دي چې لکبل یې عمران خان یو کال نه زیات وخت کیږي چې په جیل کې بندې او پی ٹی آئی پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو احتجاجونو په اړه اسلام آباد کې خبریال سجاد ترغزی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کول د جمهوریت ښکلا ده او که پر امن وي. د زیات تکړه
دیکھیے اس شک نشته دی چې په پاکستان کې د احتجاج سیاست اوس یو روایت جوړ شوی او په هر دور کې دا خبره کیږي چې دا احتجاج د حکومتي پالیسیانو مهنګایی بیروزګاری او د سیاسي عدم استحکام خلاف دی خو د دې زیات تر وجه خدا وي چې عوامي مسایل وي حکومتي بد انتظامي وي او بنیادی حقوق چې کم دی هغه خلکو ته نه ملاویږي د هغې د وجه نه خلک احتجاج کوي تحریک انصاف خو هر زل دا وای چې هر کال ور کینو ابي دا وای چې بس دا اخری کال دی او دې زل لا بچ کم دی نو دا حکومت مونږ را غرزو او دې زل بیا اغي دا ور کړی دی عمران خان دا وای چې یره دا کال چې کم دی نو دا اخری کال دی
د اسلام آباد او راولپنڈی کاروباری خلک وای چې هر وخت احتجاجونه د دوی په کاروبار ډیر بد اثر غرزوي د اسلام آباد یو کاروباری تن مشال ریډیو ته صدا سه حال وای
زه بلال وزیر د بانی سره تعلق ته خپل بزنس مو دی دلته د سیاست او دغه وجہ دا اسلام آباد بار بار بندا ول کلا یو پارٹی بندا وی کلا بلا پارٹی روسیا غی بند کوس دا پی ٹی آئی ول چکیم غا کڑی دی چ 24 تاریخ بند راوند دی بزنس خاص ہم پاکستان شے بس پر ڈیکلائن بند راوند دے او پدا اورز من دے چ کلا لگا دا سی چ گی جی بزنس لگا راوند شی پہ دے دو دری ہفتے و چلی جی دی روسی اسلام آباد بند کون دا ش دیر خلق دیر تکلیف مند شی
یا تا دوی چ ل دی وڑان دی دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات مرستیال بریسٹر سیف و بیان کے ویلی وو چ دا احتجاج لپارا چمتو والی نیول شوی او دا احتجاج به ډیر سخت وی گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
پدا سال کی جنن دا ڈائبٹیز یا شکر دا ناروغی نڑیوالا ورز مانزل کی گی دا روختیا چاروا کی وائی چی پا خیبر پختونخوا کی خواوشا اویا لکه خلق دا ڈائبٹیز ناروغان دی دا ڈاکٹران پا وینا دا ناروغی غٹ علت پا خوراک کی بہتیاتی دا خوگو دیر استعمال او دا ورزش نکول دی پدا غا موضوع زمو همکار غلام غوث پا پیخور کی دا ڈاکٹر آئی ایچ آمیر سر خبری کری دی او پسر کی در پختری دی چی پا صوبہ کی د شوګر د ناروغانو شمیره سمره ده نو موړې وای
زمون په حساب یو استیمیټ دی زمون په حساب 6-7 لاکھ خلک دي او زما خیال دی چې کم پروجیکشنز ښکاری چې دا انډر استیمیټ دی
کم چې انټرنیشنل یا نړیوال شمیرې دي دا غي په حساب باندې دا زیات دي که کمی
دا ډیر زیات دي دا دنیا کې کدا څو ډیفرنٹ ریجنز دي کنه نو دا دنیا کې 158% چې کم انکریز دی هغه زمون ملک کې دی
دا ولې سو
نمبر 1 ان د نیو کیسز اف ډایبټیز in the world
da wajah sada
wajah khulam lifestyle there was probably a bit of genetics as well zamung lifestyle da se sho chera mung warzish na ko mung khurak der ko mung da se khurak na ko che aga kudrati der kam bhi no I think that whole contribution they did
16 november che da diabetes nariwala ya international urus manzali ki ki pa de urus bande ta so pada bena wi dikne ni che da narogi che kam da no da narogi na da da yo tar زندگی دا او داغه صدقه کی دي شکایت دي د وزارت په څیر مونږ ولیدل
نو ګوره لایف سټایل چې سمرا سیمپل وي نو تاسو چانسز دي چې شوګر بن کیږي نو هغه کې ټول نه سیمپل چې سیمپل خوراکونه او ورزش یا لاس په خدای ورکړی دي استعمال لپاره مونږ هغه استعمال ډیر کم کو مونږ کچرته لږ سفر می په ګاډي بزو په موټر سایکل بزو نو آی تھنک دا فزیکل اکټیویټی ډیر زیات ضروری شو او کوشش کوي چې وزن د چا زیات نه
او کچا ته شوګر وی ډایګنوز شي د ټیسټ وکي نو دا غې نه پس هغه ته بیا څه پکار دي
نو هغه نه پس همدغه ورزش او ډایټ کې ریسټریکشنز دي او ورسره چې کم دوايي تشخیص کوي بیکاز ډاکټران چې کم دوايي تشخیص کوي هغه هغه مریض په مطابق وي یعنی یو قسم دوايي ټول ته موږ نشو ورکول دا هر مریض مختلف دوايي وي
خلکو ته څه پیغام ورکوي خلک چې کم دینو د خواګم زیات دغه کې استعمالوي
شوګر خو ډیر هایک انڈیکس ہے کنا مثلا یہ کہ یو ڈرنک والے نو اگے شپک چمچ چیز شوگر وی دا خو ډیر زیات اغلی نو قدرتی شوگر خو انسان ته پکار وی خو اگے پکار ہے چې قدرتی مثلا فروٹ کے ویجیٹیبلز کے دا قدرتی شوگر هر چا ته پکاری بیکاز مازغه کار صرف په قدرتی شوگر کوي نو کاغه خو استعمال باسیم بی خو آرٹیفیشل شوگر گلوکوز د دې هغه لګ استعمال کمول پکار دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوس د مشال درنا لاندې بحث وړاندې کوو. په دغه خپرونه کې په بلوچستان کې پر کویلي وړونکو لاریو مزدورانو او کاروباریانو د مخ په زیاتېدونکو بریدونو په بېلابېلو اړخونو بحث شوی دی. دا خپرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانه لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په بلوچستان کې د ترانسپورټرانو اتحادیې د نومبر له 11 تر 14 پورې پر دوی د حملو او د لاریو سوځولو د زیاتېدونکو پوښو پر ضد د صوبې پر کچه د سکرو یا کولو له بارولو څخه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له مودې راهیسې د کولې پر لاریو حملې زیاتې شوې او د دې ترڅنګ د کولې کاروباریان او مزدوران هم په نشه کې شي. په دې صوبه کې پر لاریو د کولې پر کاروباریانو او مزدورانو ته رسېدلي زیانونه او د دې ترڅنګ پر ژوند او کاروباري ناوړه اغېز پاسو. میلوانه مو د پاکستان د مدنیاتو قانونو د اتحادیې جن سیکرټری فتی شاه عارف او په کوټه کې د مشالې ډو خبريال ایوب ترین دي. تاسو دواړو تار کړی وای. فتی شاه عارف سی په فایل ولا تاسو کو تاسو ته د بلوچستان مدنیاتو او د قانونو کوم اتحادیه ده دغه په مشرانو کې او اوس هم په اسلام آباد کې په دې حواله چې تاسو د امنیت پیشې درپیشې ګواښونه درپیشتې اسی د لاریو ځخه به پیل وکړو ځکه دا تاسو ته د لاریو د مالکانو یو انتهایی اقدام ښکاري چې دوی ته مجبور سوي دي چې دا کار کړی دی.
دا د اوس نه دی بلکې دا د شو کلو مسلسل د غشدي د ترانسپورت شدی یا تر دې برید لاندې دی. یو هغه کې ډېر مشکل د دې د یو خدای دی چې د ترانسپورت شان خپل پر یو لارو لیکنه دي. شاید یو دا هغه صدا د یو پیدا خاصه ده چې هغه اواز دی هغه تر موسر خلکو پورې رسیدل چې دی هغه مشکل دی. او موجوده چې دا کم دغه دی اوس خدا بریدونه تر دې ځای راورسېدل چې هغه ته تر کنټرول یا تر برداشت وتلی دی. هر هغه ګاډی چې دا هغه 15-16 کروڑ روپۍ قیمت لري او دا هغه ګاډی چې دی هغه اکثر د هغه شتي هغه په کښتو باندې. نو دغه برید چې کله دا د اوسنۍ نه بلکې د سو دغه سره دونی کلوسه چې دا پیښې روانې دي د هغې دغه چې دي وجوهات اوس مې خیال ډېر واضح دي او دا صرف دا یو د کویلې نه دي بلکې په دې کې تاسو فکر کړی په تېر 15 ورځو کې دوې ګاډۍ چې دي هغه په نوشکي سره ویشتل شوي وي بلکې سره دغه شوي او یوه ګاډۍ چې د 3 ورځو کې په کلات په منګوچر په ایریا کې تر برید لاندې شوې او دا چې دي دا د ماینس دغه چې دي دا صرف د کویلې نه بلکې چې تاسو مختلف منرلز د صوبیا سوړل کیږي پر هغه ګردو باندې دغه تاروز چې دی هغه کیږي او وختن په وختن د دې دغه چې دی بیانیا خو منځ ته راځي. خو بیا به مش کې په منځ کې موږ یو کار داسې کړی و چې موږ کوشش وکړي چې د دغو خلکو سره چونکې سر کار خو د مرستې لار چې د هغه بنده و نو په هغه کې موږ خپله یو کومکي دغه کمیټې ورته جوړه کړې وله. په هغه کې موږ پر ټن باندې چیرې 200 روپۍ او چیرې 50 روپۍ جمع کولی او دغه د ګاډۍ د خلکو سره به بېرته کومه کوئ چې د سلسله چې د دانه ودرېږي. او په درېدو کې ته په دې هم پوهېږي چې زمږ د اګریکلچر او د لایف سټاک د شوبو بعد تر پورته مهمه شوبه چې دا او په د هغې هغه پلس پوینټ چې دی هغه د هغه دی چې په دې کې اکثریت چې دی هغه انسکیل لیبر چې موږ ته وایي چې مطلب چې یو دی هنر نه دی مایس باید هغه جسمانی متعافیت او هغه قوت چې دی چې د لاس په هغه باندې
او زبا دې تر اعظم فتی شریف سپتا سو مخل یو پس منظر ورکلی تر دې سپتا سو هم ګوري دا مسله روستر بلا تاسو دا شکاری چې بیخی په خرابې دود چې اوس مزدور هم تلاری والا هم اوان بیا بدغه مو او روسی خپل د کولې مالکان کم ځای ته رسیدلی دي دومره تنگ سوي دي.
بالکل کاکر صاحب لکه فتی شاه صاحب ډیر په تفصیل سره خبره وکړه. په دې کې زه دا وایم چې دا وستې چې کوم د اونرز دي د لاریانو مالکان هغه چې کومه دا فیصله کړې ده نو دا د ډېرې مجبوري په حالت کې کړې ده، ځکه چې په سلګونو چکان چې دي هغه دا وخت د دوکۍ څخه د ارنایي څخه د چمولنګ څخه د داسې نورې سیمې دي د بلوچستان یا پښتني سیمې چې هلته د کوئلې په کار دا لوډیږي او دا ځي زیاتره کوئله پنجاب ته سیند ته حتی چې خیبر پښتونخوا ته هم ځي. لیکن د جون څخه موږ ورته وګورو د روان کال د جون چې دغه حملې پرله پسې شروع شوي دي، ستاسو یاد لومړی حمله چې وه هغه د مانګي ډیم سره په لاریان باندې اوس شاوخوا اته لاریان ته اور کړی و. نو په دې کې کوم کوئله یو فتحشاه صاحب درته وویل چې د یوې لارې قیمت ځکه چې دا کمزورې لارۍ دا کار نشي کولی، نوې لاریان غواړي چې هغه په 15 کروڑ په 6 کروڑ روپیې یوه لاری وي. او بل دا دی چې د دې بریدو وروسته د بلوچستان حکومت هغه وخت هم د دې سره د مرستې کولو اعلان کړی و، د دې لپاره باقاعده سمری جوړه کړې وه، یو تحقیقاتي ټیم یې جوړ کړی و. لیکن اوس موږ د دې د کوئلې د خاوندانو د اتحادیې د مشرانو سره خبرې کړي دي، نو هغه وایي چا ته 10 لکھ روپۍ ورکړي دي، چا ته 15 ورکړي، چا ته 6 ورکړي دي. نو چیرې چې د 1 کروڑ روپۍ یوه لاری وي او په هغه کې یو سړي ته 10 لکھ روپۍ ورکوي یا 6 لکھ روپۍ، او بل دا خبره صحیح ده چې دا زیاتره چې دي د کیستو والا لاریان دي، نو دا په دې وجه دا وخت د ګوډز ترانسپورټ یعنې د لاریان چې کوم خاوندان دي هغه په دې مجبور شوي دي چې دوی د تیرو 3 ورځو راهیسې یعنې دوی په لورلایی په هرنایی کې په شارګه کې په څمولنګ کې په دوکۍ کې کوئلې د پورته کولو څخه ډډه کړې ده، نه پورته کوي. او په 14 نومبر دی وایي چې موږ به د کوټې ژوب خیبر پښتونخوا ډېره اسماعیل خان لوی سړک تړو، پر دې به هیڅ قسم ټرافیک نه وي. دا ډول د کوټ سر د لورلایی پنجاب چې کومه قومي شاهراه ده پر دې به موږ ټرافیک بندوو، او دوی وایي چې موږ به د خپل احتجاج روان ساتو. بیا موږ د دوی سره خبره وکړه چې د حکومت سره ستاسو دی وایي چې خالي موږ
کوشش وکړی د بلوچستان چې کوم د غړتال کړی دی ترانسپورت یونین دا غو مشر را سره راغی، خو ژغ او تصویر صفه نه ولې چې موږ سره دا پروګرام جاری وساتو، هغه خپل لا ټول نظر راته بیان کړو. خو البته فتیشا عارف صاحب، تاسو اول په ډیره ساده ژبه کې ځکه کدا خبرونه څوک په بل ځای کې اوري او هغه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمې یا د بلوچستان نه وي، کلش تاسو راته په مختصر یعنی لنډه کې وایسته چې په بلوچستان کې د کولې قانون په کومو سیمو کې ډیر دی او څومره کسان دي، چې لږ موږ ته یو تصویر راسي ځکه تاسو سره به دغه شمیرې او دا ډیټا وي.
بالکل عبدالله صاحب، دغه راست په بلوچستان کې ځکه دا نور منرلز چې دي که تر دا نور منرلز د کوئلې دغه په دې باندې هم زیاتې چې د ډېرو خلکو کار چې دی هغه د دې سره میشته دی، په بولان په مچ کې، په بیا د هغه څخه بیا په کوټه کې، او د کوټ څخه بېرته ارنایی، او بیا دوکۍ او څمولنګ په دغه کې دي. او د دې سره تقریبا په دغه چې دی دا یو پوره چین دی د خلکو، او دا داسې نه دي چې خالي یو لیبر دی، دغه سره بیخي ډېر خلک دي هغه کې میټکولي دي، د ترانسپورټ دی، د فیول والا یعنې د ډیزلو خرڅېدو والا، د ګټو څخه خرڅېدو والا، تختو والا، دا یو پوره چین دی. په هغه کې لږ شمېر تقریبا 15 لکھ کسان داسې دي چې هغه برای راست دې کار سره تړلي دي. او که څه دا نور په دا چین کې ورته وګورې دا تقریبا 3 میلیونه تقریبا انسانان دي چې دا د دې ځای څخه دا چین شروع کېږي بیا د پنجاب تر هغه ځای پورې چې چیرې دا زیرمه کېږي دا کوئله یا ډبره یا دا نور ماینز کوم منرلز
دي. یعنی دا داسې اندازه لګوي چې څومره مقدار کې دغه کولا یا هر ورځ یا په کال کې یا په میاشت کې لدی سیمو ځخه پنجاب ته وړل کېږي.
تقریبا 2000 ټنه ایوریج کویلا چې د هغه د تیغ د داچ د کمی ایریا ما در وشول د دې تقریبا په ډیلی بیسس باندې د روزانه په دغه باندې 350 گاډی چې هغه د دې دغه سلوټ کیږي، او هر گاډی چې دغه تقریبا ایوریج کته و باسي نو اوستن 15 ټنه کویلا پورته کوي.
او دا کولا چې دا د چیرې وړل کیږي او په څه کې استعمالیږي؟ دا
د دې مختلف دغه دی عبدالله صاحب، مخکې خدا شو چې دا کوئله صرف په دغه لکله بټیانو لکله، اوس چونکې دلته په پاکستان کې چونکې دا د انرژي کرایسیس چې کله جوړ شو، دا د بجلی مسلې چې پیدا شوې، نو ټوټل تقریبا د دې پاکستان کې دا پاور او سیز چې دي او انډسټریانې چې دي فیکټریانې چې دي هغه تقریبا اوس بیخی پیر دغه چې یغه لوکل کویل اسوځي زکه زویم چې د دې کې د 3 میلیون خلک چې دی هغه متاثر کیږي دغه یو وجه هم دا ده چې خدا غدي چې د برای راست تر کم خلک به سره تړل دي نور دا چې دی تر دغه پوریزي تر پټي یا تر انډستری پوری نو دا دغه درې شوبې چې دی هغه ډېرې مهمې دي انډستریز او پاور هاوسز په پاکستان کې چیرې د بجلی پیدا کیږي او دغه سره دغه چې دی هغه درېمه دغه چې د هغې بټۍ نه دي
مننه فتح شریف صاحب تاسو ډېر ښه تصویر راکړئ زه بیا هم تاسو ته راځم او افترین صاحب تاسو خبره کوله چې د ترانسپورټرانو چې کوم یونین مشران دي تاسو له هغو سره خبرې کوئ نو هغه وایي چې مثال د حکومت لخوا تحفظ نه راکول کېږي بهرحال حکومت به دا وایي چې تحفظ ورکو خو د تحفظ یعنې دا خبره دومره زیاته خرابه ده چې حکومت هم په تحفظ ورکولو کې ناکامه دی که نه دوی څه وایي
بالکل پدې حواله چې موږ د حکومت سره خبرې کړې دي لکه تاسو مو ول چې حکومت همیشه دا دعوا کوي چې موږ به د دې د تحفظ لپاره خبره کوو بلکې اوس غړې لمخ هم د صوبایي نېشنل اکشن پلان چې کوم غونډه ده د وزیر اعلی سرفراز بوکټي په مشتابه کې سوې ده نو په هغه کې هم دا خبره سوې ده چې ورال په صوبې کې کوم د ترګري پیش کیږي دا غوډه لپاره ضروری دي چې موږ جدید ټکنالوژي د دې کار واخلو او فورسز چې څومره هم د کوم کوم شان ته ضرورت لري هغه به موږ ورکو نو دلته داسې معلومی چې صوبایي حکومت کار پیل کړی دی لیکن تر کوم ځای چې د لاریانو د اتحادیه د مشرانو خبره ده هغه مطمئنه نه دي هغه دا وایي چې پر کومو لارو چې موږ ځو هلته د امنیتي سرتیری هم وي چک پوسټونه هم وي گشتونه هم وي د دې برسېره بیا پر لاریانو باندې حملې کیږي او په دې حملو کې نه یوازې لاریان او کوینه سوځي بلکې په دې کې ډرایوران مړ کیږي او ژوندون د خلکو چې کوم ژوندون دی واغو ته زیات خطر ده نو دا غ وجوهات دي چې دوی دا هم وایي چې موږ په وار وار د حکومت سره دلته چې کوم چیف سیکرټری دی یا نور د هم یا د کورنۍ چارو کوم سکتر دی اته چې د وزیر اعلی سره په وار وار یا نور کوم داسې خلک دي چې هغه اثر لري په دې نظام کې د هغو سره په وار وار خبرې کړې دي تسلی ورکړې ده او بیا حکومت سره چې کله موږ خبرې کړې دي نو هغه هم دا وایي چې موږ د دې سره په تماس کې یو خو داسې معلومیږي چې مشکلات شته
او نو دغه مشکلات فتح شریف صاحب تاسو په دې کې ډېر زیات دغه استه اول خو تاسو چې کوم کاروباریان یا د منرال قانونو مالکان دي ستاسو خپل د امنیت په اوله باندې مسله یاندا ستاسو لکم چیلنجو سره خپل مخامخي کډال راته بیان کړي
عبد الله صاحب ته په چیلنجو نه چي د خاص کر د ماينینګ شوبیا ته چې کوم اورپی شي دی هغه یو غلادي چې هغه وسنۍ نه دي دا ډیرو تیرو ته په زړه درته چې پنځه لوشو لو کلوسا او په هغه کې بیا دا چې دی چې د ازمش کوم هغه اتحادیا او ثوی هغه ازمش کوم د شیشان هغه دی مش په دا یو دغه لرو هغه اډوانټیج ورته وایي هغه پلس پوینټ هغه دا دی چې مش کم از کم هغه خلک چې دي په لږ ډېر پرانه دي خو لږ ډېر سره منظمه دي په هغه دغه کې زموږ کتیر دغه کې د ایوب ترین صاحب چې کومې خوا ته اشاره وکړه په تېر دغه کې چې کله په شارګه کې دا واقعه وشوه هلته تقریبا درې میاشتې دا کار بند شو هلته زموږ اندازه دا وه چې پنځلس تر شل ارب روپۍ پورې زموږ تاوانونه وسو زموږ چونکې
د قانونو د مالکانو
په هغه کې یوې خواته خو دا د ګاډۍ شمېره خلک د هغې بلې خواته چې موږ ته کم تاوان دی زموږ مشکل دا دی ماین چې دی هغه دوکان نه دی چې تا شټر راکښته کوي بندې کوي څو ورځې بندې ماینونه ګرده مشکلات دا لري چې یو خو دا دی چې ماین په د شپږ سوه فوټه سبیا تا تر درو زرو فوټه پورې دننه په مځکه کې دننه ماینونه دي په نیمو کې اوبه دي او کم ماین چې یوه هفته بند شي په هغه کې د میاشت کار پیدا کېږي چې کم ماین میاشت بند شي په هغه کې د کال کار پیدا کېږي او دغه ماینونه چې دي د هغو ژوند بېرته بیا ژوندي ساتل دا یو ډېر غټ مشکل دی په هغه سلسله کې زما خیال موږ تر دې ځایه پورې چې د سرکار چې څونه غټ په دغه ورته وایي سې په صوبه کې چونکې چیف سیکرټري چې دی هغه اډمنسټریټیو هیډ دی د چیف سیکرټري او د وزیر اعلی او بیا تر دې ځایه پورې چې په تېر دوه دغه کې موږ په تیر دغه کې موږ تر وزیر اعظم پورې راغلي او دلته د پاکستان وزیر اعظم ته دا خبره کړې او بیا د هغه بعد موږ چې دلته دا نوې د سرکار چې دا کوم نوې اداره جوړه کړې او زموږ ډېر امید هم دا و چې ایس آی ایف سي چې ده شاید هغه دغه دغه کې موږ ته یو دغه راکي یو کومک داسې راکي چې دغه ماینینګ ایریا چې دي هغه د هغو تحفظ چې دی هغه یقیني کړي خو بدقسمتي دا ده چې مر چې بیا کله چې ګرون ته ولاړ شو پر میدان باندې بیرته بیا هغه شیان چې دي موږ ته داسې معلومېږي لکه د دې ادارو ترمنځ چې د کوارډینیشن یا د رفت پوکدان دي، نو د هغه وجه څه تر ګردو زیات لکه د ګاډیانو چې تاوانونه کېږي تر هغه زیات د ماینینګ کمیونټي یعنی ماین هنرس چې دي یا چې دا کوم د ماینو مالکان دي د هغو تاوان چې دی هغه په کروڑ نه بلکې هغه په اربو روپۍ کې، او هسې دویم تربر ترګردو د هغه کې عبدالله صاحب یو دغه تاسو ته دبم دغه کوم چې بدقسمتي دا ده لکه د ګاډیانو د کمپنسیشن چې کومه خبره کېږي یا د ګاډیانو
دغه خبره که زه تاسو ته بیا راسم دا به بیا تاسو راته ووایسته جلا زه بل سوال کوم ایفترین صاحب لکه فتیش عارف صاحب خو دا نور اړخونه بیان کو خپله یعنی د دوی چې کومه امنیت دی دوی ته دا ګواښ څه دی چې هلته کوم تاسو د ماینونو یا مالکانو سره خبره کوي یا مزدورانو اتحادیې سره خبره کوي یا خپل اټرکان والا سره کوي دا څوک دي چې دوی په نشه کوي یعنی دوی ته څه اندازه لګېږي؟
د دوی سره چې موږ خبره کړې ده د حکومت لخوا همیشه دا ویل شوي دي بلکې زیاتره دا د خاص کر که موږ دا د اوس د دوکۍ د پیش خبره وکړو یا د دې څخه له مخه د راړشم یا نورې چې په زیارت کې وسوي نو په ځینو پیش کې بلوچ چې کوم بیتالفاله ډله ده بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی هغه خو د دې ذمواري قبلیي په رسنۍ باندې هم راغله، لیکن دا د دوکۍ پیښه چې وسوه په لسم یولسم ستمبر په منځنۍ شپه نو بیا د بی ایل ای دخوا په دې د دې پیش په کلک سره تردید وسو چې دوی په دې کې هیڅ ډول لاس نه لري او په دې کې دوه ویشت د کویلې مزدورانو په هغه کان کیندونکي وو مزدورانو هغه ووژل شو شپږ نور مړه شو زخمیان شو او بیا د حکومت لخوا اعلان خو وشو چې د دې سره به کمپنسیشن یا د دې سره مرسته کېږي خو د دې مزدورانو په خبره چې د دوی سره
خلکو له ملیشا ځواکونو چې هلته د امنیت دپاره دی په هغه والا باندې هم شکایتونه دوی لري که نه بیلې خو پر خپل ځای
التم شکایتونه لري نو د دې پیش پانه دلته د درخواست کرځ د دوکې خبره په دې درته کوم چې خلک ډیر په یو مشکل کې اچولې دي په یو کنفیوژن کې دي حکومت دا وایي چې دا بیلې دا وایي چې دا کار موږ نه دی کړی سوال دلته دا پیدا کیږي هم سړی دا وایي چې ما چې وژنی یا ما چې تنګي هغه څوک دی او بیا دا یو خبره خو صحیح ده چې دا د سټیټ ذمواري ده د حکومت ذمواري ده چې د خلکو د ځان مال حفاظت کول د حکومت ذمواري ده د امنومان لپاره د بلوچستان یو ډیر غټ بجټ دی چې هغه د امنومان لپاره خرڅیږي، لیکن د دې باوجود که په دوکۍ کې د کویلې یو مزدور نه وي محفوظه که د دې باوجود که په سمولنګ کې د لاري یو ډرایور نه وي محفوظه نو بیا خو دلته سوالونه خلک راپورته کوي لکه څنګه چې تا وویلی چې د اف سي کردار یا د نورو ادارو پر کردار باندې خلک به خبره کوي
ځکه دا خبره ما په دې وکړه چې محمود خان چکزی یا بل راز جرګه کړې وه په لورلای کې واغې کې ډېر دغه باندې ولې چې یا خو دلته امن برابر کی کنه ول دې سیمه د دوی ووزی مش پوسو او کم خلک شر جوړی لاغو سر مقابله نو دې معنی دا دی چې د اف سی پر رول باندې هم خلک یا د پارټیانی یا د ګوندونه یا د اتحادیې ډاډمن نه دي
بالکل اوس مطلب دی په د اف سی پر کردار باندې اوس ډیر مطمئنه نه دی
خو اف سی بیا څه وایي تاسو کله یاد دوی زبا
د اف سی خبره د اف سی خبره چې موږ وکړو نو حکومت دا وایي حکومت خو د اف سی که موږ ډایرکټ خو خبره نه کوي خو د دې اف سی چې ده د صوبایي حکومت په کنټرول کې ده دا پر د صوبایي
حکومت
اشاره باندې حکومت دا وایي چې موږ خو د خپل تراز اده پوری ډېر کوشش کوو بیا دې دا یو خبره کوي چې بای بلوچستان ډېره پراخه صوبه ده دومره لیرې ځایونه دي داسې دي هلته په غرو کې اف سي قربانیانې ورکوي اف سي وژل کېږي د خلکو ته د مطلب د تحفظ لپاره نو هغه خو بیا ډېر اوږده کیسه ده چې سړی کوي، لیکن دا دی چې د خلکو چې دی عام خلک هغه د اف سي د کردار سره یا د صوبایي حکومت د کردار سره په دې مطمئنه نه دي چې کله دا حکومت راغلی دی د سرفراز بوکټي حکومت نو هغه دغه وروسته د نامنۍ پیش ډېرې زیاتې شوي دي انسانان ډیر وژل شوي دي او ډیرې سیمې دي خاص که موږ د پښتنو سیمو ته ګورو که د بلوڅانو سیمو ته ګورو نو دا یو دغه دی چې په خلکو کې یو تشویش شته دې سه مخکې که موږ وګورو وایي خلک اوس وایي چې یا د کدوس بزنجو چې هغه کمزورې وزیر اعلی او خلک هغه وایي چې هغه لاشو وتر ده
عرفترین صاحب زه راځم بیا هم تاسو ته مننه ډېره او فتیش عارف صاحب تاسو ته هغه بلې خبرې ته راځم هغه به زما یادوي خو یوه خبره دا چې لکه عرفترین صاحب وویل چې ډیر مزدوران هم پکې وژل شوي دي. نو آیا تاسو د قانونو مالکان له دې مشکل سره مخامخ یې چې مزدوران اوس تاسو سره کار کولو ته نه راځي یا کار کول پرېږدي که نه؟
موږ تر پورته غټه ستونزه هم دغه ده او دا ستونزه لکه څنګه چې ایوب ترین صاحب خبره وکړله په دې کې تر پورته غټه ستونزه هم دغه ده او موږ چې متاثره کېږو لیبر چې دی یا دا په دې کې بالکل د بیک بون حیثیت یې دی چې او چې لیبر یې نو دا ګرده کار دغه کېږي او چې کله چې دا رنګه پیښې وسي په هغه کې یو تاوان خو دا دی چې د ماینینګ کمیونټي چې کوم دغه دی هغه تاوان دی. بلې خوا ته عبدالله صاحب د دې ګردې شاته کم از کم 15-16 لکه کسان چې دی هغه بې روزګاره کېږي. د ماین انر یا د ماین د مالکانو تاوان پر یو دغه باندې او تر هغه غټه پیښه بیا دا ده چې هلته که په نیشنل سطح لکه ما چې درته وویلې چې موږ درته پر لوړه سطح تر اسلام آباده پورې په دې پسې راسو چې ورور چې تر څو ته دا انډستري ونه ژغورې د هغې تر ګردو غټ تاوان دا دی چې د پاکستان په دلته د پاکستان په اکانومي کې د هغې یو ډېره غټه حصه ده. پاکستان چونکې خپله د دنیا شپږم غټ ملک دی چې سکاره لري د پخه کویله چې د هغه لري خو بدقسمتي یې دا ده د هغه باوجود هم د روزانه پر بنیاد باندې 100,000 ټن کویله چې د هغه د باندې سره غوښتل کېږي. نو زموږ مدا دا یې موږ وایو چې دا وزغورئ د هغه سبه دای چې یو خدای 100,000 ټن کویله چې د ورځې دلته را روان د پاکستاني مارکیټ د باندې هغه به راکمه سي تا ته به ریوینیو بچاو شي. دویم داسې دی لکه ما چې تا ته تېر دغه کې وویلې چې 50,000 کسان کما دا ټیمخته کړي دي که دا د پروډکشن موږ دوګنا کو نو دې دا مطلب دی چې یو لک کسان ته موږ برای راس په جابس
وایو شو ځدی کې یعنی تاسو چې د مزدورانو د کمی خبره وکړه تاسو دا وخت د مزدورانو له کمی سره مخامخی یعنی څه تعداد تاسو رستا یا وتلی دي یا پرېږدلی دي یا نه راځي دغه کلش تاسو اساسا
دغه دا دی چې تقریبا 15% لیبر چې دی هغه د ماینینګ ایریا سکللی دي. دا چې موږ د ایریا سي دي که تاسو کثیر و دغه کتلې نیم داسې ایریا وي دي چې هغه د دوه کلو سره بندي دي د دې د لاین آرډر یا د سیکیورټي د وجې سره. او دا اوس واقعیاتو کې خو دوکۍ چې دغه کلکه متاثره شوې ده او دوکۍ داسې سټېشن و چې هغه د دې مخکې د دې پیښو زه بالکل آزاد و او دا پیښو دوکۍ کله هم نه وه متاثره کړې او دوکۍ دا ټایم تقریبا په دوکۍ کې کمښت دغه وګورو سرګور دو ډیر لیبر چې دی هغه له دوکۍ څخه تللی دی. او په دویم پړاو کې دا اوس د چماولنګ والا پیښه چې وسوه چماولنګ واید داسې سیکټر و چې هغه د تیرو 15 کلو سره بالکل محفوظ وولو او هلته لیبر محفوظ و ګاډیان یې محفوظ وي او ډرایور و ټرانسپورټر چې دی سرمایهنانر پورې دا ګرده خو بدقسمتي دا سوې ده چې اوس چې کله دا دغه سوې ده نو دا تقریبا 15% لیبر چې دی هغه د ماینینګ ایریا
یعنی موږ په تعداد کې څومره ویلای شو چې څومره به وتلی تعداد کې ویلای شو چې څومره به وتلی چې
15 کم از کم زموږ اندازه دا ده چې 15-30,000 کسان چې دی هغه وتلی دي
هغه اوس کار او تاسو بیا که مزدوران پیدا کوئ نو تاسو پیدا کولی کې اوس له مشکل سره مخامخ وي یعنی نور نه راځي که څنګه؟
نو لیبر داسې دي دا دی لکه هغه په مرغانو کې چې ټک وکړي لیبر مشکل دا چې چیرې درپه یې لاس په لیبر ګرده د هغه ځای سوال وځي او هغه چې کله والوځي لیبر او د هغه راغوستل چې دی هغه تر هغو پورې اوس خو د لیبر چې کوم هغه تنظیمونه دي د هغو سره هم زموږ په سر ناست دي د تیرو د تقریبا چې دا کرایسیس شروع شوي دي زموږ په هره دویمه ورځ د هغو سره ناست دي. خو دوی ډېرې تسلیانې ماینانر چې دی هغه چونکې د ځان د سیکورټي دغه ګارنټي نشي اخیستی نو د لیبر د ګارنټي چې د هغه ډېر مشکل کار دی او د لیبر تنظیمونه دا خبره کوي چې زموږ ګارنټ
شزه ایب ترین تا بزمه فتی شارب سی بغا بلا خبر پا منس که پاتسه و مازه بسوال کن تاسو زا اغا دا چی تاسو ویلی چی بل مشکل داده چی تاسو دا موزی تاسو دا موزی خبره کوله اغا ندر کول کشی که اغا مختصر را تو که بیا بزا ایب ترین تو
مازه پا مختصر دا غای که داده چی پا پاکستان که ماینینگ چی دا غای این فارمال اندستری دا دا غای دا
ویسی غای
رسمی اندستری دا پا غای که دا غای مشکل داده چی دا رسمن دا غای اینو پا غای که دا غای سنت تا بیا دا سرکار اصا بیر تا موزا چی دا غای دیر پاسانی زمش با غای مشکل داده چی مش یوار دا جی بسا دا دیو لپ کرده دا اندستری چی دا سرکار یو کومک نست او بل خوا ته چې بیا داسې پیښه وسي چې کله تاوانونه وسي په هغه کې د پاکستان یو فاینانشل انسټیټیوشن چې دی نه د بانکینګ د دغه یو موضوع چې د هغه نه ورکول کېږي د هغه مازې یو مختصر دغه دا درته وایم په 2022 کې چې کله په اگست کې چې هیوی غټ اوبه رالی او فلډ رالی په هغه دغه کې ګرده د انډستري ډوبه شوله. تاسو دا یقین وکړئ چې تر وزیر اعظم پورې دا د کمپنسیشن کیس رالی. خو موږ ته داسې وویل شو چې یاره د موږ ماینانرس چې دي هغه نه شو کمپنسیټ کوی. یو داسې دغه دی د هغه غټه وجه هم دا ده چې هغه فارمل انډستري
تاسو وایاستئ چې دا د فارمل سي که نه، یعنې باقاعده د یو حکومت سره دغه سي او سبا که یو تاوان رسېږي نو حکومت ته هغه تاوان بیا دغه کولای سي معاوضه در کولای سي. تاسو دا غواړئ؟
بالکل
سمه ده. زه بیا هم تاسو ته راځم. یو پرنسپ دا یعنی د کولی نورم دغه ستا ډاکټرانو وتښتول سو پیسې ځینې وړل سي. دا هم یو وخت کې ډېر غټ سلسله جاري واله. له دې علاوه بیا واړه واړه خود دا د کولی مالکان څه دي؟ دا که پر افسي الزام لګښه ډېرې پیسې اخلي او یا که بیلې پیسې اخلي، نو دا هلته یو ډېر منافع بخش کاروبار جوړ شوی دی دغو خلکو دپاره چې هغه د بتو په شکل کې، د باج په شکل کې، د کلنګ په شکل کې پیسې اخلي که څنګه؟
بالکل دا فتح شاه صاحب په داګلو کې څو باندې ډېر ښه خبر دی. دا وخت چې دی په چمولنګ کې او په ارنایی کې په نور ځایو کې په مچ کې په دا ځایو کې باقاعده لکه څنګه چې ویب سی ته پر ټن باندې 200 روپۍ د حفاظت لپاره ورکول کېږي، دا ټول بېلې ته هم دا پیسې ورکول کېږي. خو په دوکۍ کې چې کوم دا مسله رامنځته شوه، هغو د دوکۍ د خلکو سره هم د دوکۍ چې کوم ماین اونرس دي یا مالکان دي هغو ته هم دوی دا پرچیانې ورستولي وې چې بل ځای موږ ته دا پیسې راکوي، نو تاسو هم موږ ته دا پیسې راکوئ د بی ایل ای یا د وسله والې ډلې چې هر څوک وو. خو هغو دا وویل چې موږ یو خواته حکومت ته یا ادارو ته پر یو ټن باندې 240 روپۍ ورکوو، بیا ته د موږ څه غواړي؟ نو زموږ کوم کاروبار دی یا خو دومره نه دی چې موږ تاسو ته دا ټیکسونه درکوو یا هر شی چې ته ورته وایي. دا پر دې باندې اوس په دوکۍ کې مسله هم لویه مسله دا ده که چیرې چې د دوکۍ خلک وغواړي چې دوی د خپل ټیکس ورکړي و دې وسله والې ډلې ته، نو بیا کېدلی سي چې امنیت راسي. ولې دا د کویلې دا مالکان یا د دوی سره چې موږ خبرې کوو هغه وایي په کوم ځای کې چې موږ ټیکس ورکوو کومو خلکو ته وسله والو ته، ته یقین وکړه چې هلته بیا نه د دوی ولانې ته څوک ګوري نه د دوی وشي ته څوک نقصان رسوي. بالکل برامن یو چې په کوم ځای کې دوی ټیکس نه ورکوي هلته دا مشکلات را
سمه ده. تاسو مخال واضح که وقت را سره کمی زو پا دی مداخله و کم فتیشا سب تاسو لایف ترین سکه می خبری تیشاره و کلا بهرحال که داغه چی حالت وی تاسو تا داسی اندازه لگه شی چی دا کانونو مالکانو با چمری مالی تاوان پا دی سلسله کی وڑی وی کاری غالی تا پیسی ورکوی؟
دا عبدالله صاحب تا یو دیر دغه دی یو دا حقیقت دی چی جیم نه مرج په دې کې دا یو ترين صاحب چې کومه خاطه اشاره وکړه بالکل داسې دي چې دا نیو ایریا چې دی په هغه کې ما چې وایي د چماولنګ د سماولنګ او د دوکۍ دوکۍ چونکې په دې د دې ناسوره سره مخامخ شوی نه نور پر ټن باندې کم از کم 950 روپۍ به هغه غیر متعلقه تنظیمو ته ځي چې پر کومو باندې په دغه چې د کوم همیشه چې د دمکۍ او د ګاډۍ ته درېږي او ماینانر ته درېږي او لیبر ته درېږي دا ولا مشکلات شته. پر هغه مشکلاتو باندې موږ د سرکار سره لکه ایوب ترین چې یو اصاب چې یو خبره وکړه په هغه باندې موږ د سرکار سره صرف دغه یو دغه کړی موږ ته چې باید چې د ادارو ترمنځ څه دی د کوارډینیشن یا د ربط پوکدان نه وي. هلته زموږ مشکل دا دی چې کله چې موږ د هوم ډپارټمنټ سره یا هلته د صوبایي حکومت سره کله خبره کوو نو دا ټول شیان چې دي هغه پر اف سي باندې تاوان شي. نو زموږ دا یو مدعا هلته همیشه وي چې ټول شیان پر یوه انسټیټیوشن نه بلکې هلته لیویزم موجود وي هلته پولیس هم موجود وي باید چې دا نورې سیویلین اډمنسټریشن چې کومې ادارې دي هغه ته باید چې رول ورکول شي او هغه ته د پرنټ دغه چې دي هغه ته میلاو شي او په هغه کې به دا وي چې د ادارو چې کله دا ده ربط والا یو سلسله جوړ سي نو به یو بل ته جواب دی سي. نو په هغه کې کېدای سي چې موږ دغه سیکټر چې دی هغه بچاو.
ډېره مننه فتیش عارف صاحب ستاسو او ایوب ترین صاحب ستاسو ځکه وخت را سره کم دی په دې بحث کې د برخه اخیستو. ډېره مننه او
شروع
تاسو د مشال ترنلاندې چې په کیمو د پاکستان د مدنیات او قانونو د اتحادیې جنرال سیکرټري فتح شاه عارف او د مشالېډو خبریال ایوب ترین سره په بلوچستان کې پر کولی وړونکو لاریو مزدورانو او کاروبارانو د زیاتېدونکي حملې مختلف اړخونه بحثول. بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شه
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.